द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د نه ورځ کال 2013 د جولای د میاشتې درېما نیټه ده وخت شوی دی پاکستان کې د سحر 8:30 بجې افغانستان کې شوی دی 8:00 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګول ورځ او د شپې 11:30 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د نیمې ګنټې خبري خپرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو وړاندې کوو د مهم خبرونو سرټکی د سویلي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکای مرستیال خارجه وزیر د افغانستان په صلح او جوړجاړي کې طالبان خبرو اترو ته راوستو کې د پاکستان مرستو ترلاسه کولو لپاره نن اسلام آباد کې د اعلی پوځي او سیاسي مشرانو سره لیدل کتل کوي د شمالي کوریا لخوا نیوکلیر وسلو کې نور زیاتوالی رپورټونو راتلو تر څنګ د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو روانه هفته د پیانګ یانګ سفر کوي او روس کې د فوټبال نړیوال کپ په دوه مهمو مقابلو کې برازیل مکسیکو ته او بلجیم جاپان ته شکست ورکولو سره د کوارټر فاینل مرحلې ته رسیدلې دي اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د امریکای یو اعلی سفارتکار د افغانستان په سولې جوړجاړي کې طالبان خبرو اترو ته راوستو کې د پاکستان مرستو ترلاسه کولو لپاره د دغه هیواد اعلی چارواکو سره لیدل کتل کوي د سویلي او مرکزی ایشیا لپاره د امریکای مرستیال خارجه وزیر الیس فیلز د ګولپورس د پاکستان خارجه سکرتر تهمینا جنجوا سره لیدل دي پاکستانی چارواکي وای الیس فیلز به نن د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدل کتل کوي پاکستان ته د ورتګ یو ورځ بلاندې الیس فیلز کابل کې د افغان مشرانو سره لیدلو نوموړي په کابل کې ویلو افغانستان کې د کلونو راهیسې روانې دښمنۍ ختمون لپاره د ولس زیاتو شویو غږونو وروسته د صدر اشرف غني د سولې خبرو وړاندیز ته د ځواب ویلو لپاره په طالبانو باندې د باور زیات شوی دی د پاکستان کراچۍ ښار کې د پولیس په جالي مقابله کې وجل شوي د سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان کلن نقیب الله مسجد پلار د پولیسو په هغه علتونو باندې پوښتنې راپورته کړي دي چې ولې د ملیر سیمې د پولیسو مشر یا ایس ایس پی راو انوار په جیل کې نه دی ساتلی د سند جیلونو انسپکټر جنرل او د کراچۍ د مرکزی جیل ایس ایس پی د تحریری رپورټ تر مخه راو انوار په دې وجه په جیل کې نشي ساتل کېدی ځکه چې د دې په وینا په جیل کې د هغه ساتل ډېر خطرناک دي او زیاته کړي په جیل کې د ساتونکو عملي شمیره ډیره کمه ده او دا چې په جیل کې د 8 سلویښت زره پورې قیدیان دي د شمال کوریا لخوا خپلو نیوکلیر وسلو ختمون پځې په دې کې نور زیاتوالی کولو رپورټونو تر څنګ د امریکای خارجه وزیر مایک پمپیو روان هفته د پیانګ یانګ سفر کوي مایک پمپیو چې روان کال د مرکزی استخباراتي ادارې سیایي د ډایرکټر په حیثیت د شمال کوریا دوره کړې وه د راتلونکي زیارت ورځې تر خالی ورځې پورې د شمال کوریا سفر کوي د نوموړي دا سفر د دواړه کوریاګانو ترمنځ غیر پوځي سیمه کې د فلپین لپاره د امریکای سفیر سنگ کیم او د شمال کوریا چارواکو ترمنځ د ملاقات وروسته کیږي د اردن خارجه وزیر ایمان صفادی بعد شام روان جګړې په سر په ماسکو کې د روس خارجه وزیر سرګی لاوروب سره په داسې مهال خبرې اترې کوي چې د ملګرو ملتونو د چارواکو تر مخه د حکومتي عسکرو لخوا روانو عملیاتو له وجې د شام جنوبي سیمو نه 2 لک او 20 زره خلک بېکوره شوي دي د اردن خارجه وزیر ویلي دغه خبرو اترو کې به په دغه سیمه کې د ډزبندۍ خبره هم کیږي چې د نورو خلکو بېکوره کېدو مخه ونیول شي امریکای د ایران تیل او بینکونو باندې سخت بندیزونو بیا لګولو لپاره پلانونه اعلان کړي دي او ویلي دي د ایران حکومت له لا په خپل عربیه کې بدلون راوستل پکار دي امریکای د پالیسی پلاننګ ډایرکټر براین هوک ویلي د دې مقصد د خام تیلو خرڅ آمدن راکمولو سره د ایران په حکومت باندې دباو زیاتول دي د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ ویلي د تجارت نړیوالې ادارې ډبلیو ټی او خلاف دا حکم ګام پورته کولو منصوبه نه لري خو خبرداری ورکړی کچری امریکای سره په ښه طریقه لارې چارې سمې ونه ساتلې نو دوی به بیا د دې لپاره ګام پورته کوي موړي پورټ هاوس کې خبریالانو ته د بنا په وخت یو ځل بیا ویلي د تجارت نړیواله اداره د امریکای سره خسلوک نه کوي چې لوبجي دوی ته ډېر نقصان رسیدلی دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکې یو اعلی سفارتکار د افغانستان په سولو جوړجاړي کې طالبان خبرو اترو ته راوستو کې د پاکستان مرستو ترلاسه کولو لپاره د اسلام آباد په سفر ده. نوموړي پرون یعنی د ګلپورس هم د خارجه سکتر تحمین اجنډو اثر لیدلی دی او پاکستاني چارواکي وایي چې نن به د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه او نورو اعلی چارواکو سره لیدل کتل کوي. نوموړي ته د وړاندې د کابل په سفر و او هلته یې د اعلی کابل چارواکو سره لیدل کتل کړو. نور حال پی د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکار وکیل خان وړاندې کوي.
د سرکاري سرچینو تر مخه د مرکزی او جنوبی اسیا د پاره د امریکا د خارجه وزارت مرستیالې ایلس ویلز د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره تیر ورځ ملاقات ټاکل شوی و. نوموړی اسلام آباد ته په داسې حال کې رسیدلی چې د دې یو ورځ وړاندې سفیر ویلز په پاکستان ټینګار کړو چې طالبان د سولې خبرو اترو میز ته راوستلو لپاره پرې فشار زیات کړي. په کابل کې د افغانستان صدر اشرف غنی سره د لیدو وروستو خبریالانو ته د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر ویلز ویلي پاکستان د افغان دولت او طالبانو ترمنځ جوړجاړي کې مهمه رول ادا کولی شي، خو تر اوسه د هیواد له لوري په طالبانو د فشار روړلو په اړوند کوم غوس عمل نه دی پسترګو شوی. مرستیالي امریکایي وزیر ویلي که چېرې پاکستان د افغان دولت او طالبانو په خلاینه کې رول ونه لوبوي نو مخه ته تلل به ګران وي. هغې ویلي په نږدو ورځو کې لنډمهاله اوربندي ښودلې ده چې ستونزه د سیاسي لارې هوارېدلی شي، خو دې دپاره د ولس غوښتنې ته غوږ کېښودل پکار دي. د پاکستان د سفر وړاندې په کابل کې د خبریالانو سره په دغه خبرو کې نوموړي ویلي چې په افغانستان کې د امن مذاکراتو عمل وړاندې بوتلو کې ګاونډي هیوادونه هم مهم رول لوبولی شي، خو افغان چارواکي د اوږدې مودې راهسې تور لګوي چې طالب مشران په افغانستان کې د بریدونو لپاره د پاکستان خوره استعمالوي. په دغه موکا نوموړی یو واري بیا په پاکستان د طالبانو د خبرو اترو میز ته د راوستلو لپاره زور وکړو، خو پاکستان دا خبره ردوي چې ګنی یاغیان د دوی په خوره محفوظه ځالې لري او یا ورته ګنی دوی مرستې ورکوي. پاکستانی چارواکي وایي چې د ترهاګرۍ پر ضد جنگ کې د دوی په زرګونو وګړي او امنیتي عسکر هم وجلی شوي. د دې سره سم پوځي چارواکي دا دریز هم لري چې په هیواد کې د ترهاګرۍ د مخنیوي لپاره عملیاتو له وجې د ترهاګرو محفوظه ځالې او ځایونه ختم کړي شوي. امریکایي سفیر ویلي چې دا حال د طالبانو لخوا د خبرو اترو څخه انکار د قبلولو وړ نه دي. نوموړي ویلي چې دا خبره واضحه شوې چې د سیاسي خبرو اترو د مسلې حل کې هنډ هغه طالب مشران دي څوک چې په افغانستان کې موجود نه دي. اخوا د افغانستان صدر اشرف غنی سره په ملاقات کې امریکایي سفیر په دغه هیواد کې د امنیت تر څنګ په دوه اړخیزه چارو خبرې اترې کړې دي. افغان چارواکو ویلي چې په دې لیدنه کې دواړو خواوو د افغانستان او امریکا د اړیکو، د افغانستان په رهبرۍ او ملکیت کې د سولې پروسې او سیمه ییز همکارو په اړه بحث او خبرې اترې شوې. میرمن ویلز په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د اشرف غنی مننه وکړه او د افغانستان په رهبرۍ کې او ملکیت کې د سولې د پروسې څخه د خپل هیواد اړخیزه ملاتړ په ډاګه کړو. افغانستان صدر اشرف غنی امریکایي استازی ویلز ته د هرکلی ترڅنګ په بیلابیلو برخو په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د فنډ او سازمانونو په برخه کې د امریکا د مرستو همکاري مننه هم وکړه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړی.
دا وایس اف امریکا ډیبریډیو دی. د پاکستان کراچۍ ښار کې د پولیس په جالي مقابله کې وژل شوی د سویلي وزیرستان سره تعلق لرونکي ځوان کلن نقیب الله مسید پلار د پولیسو په هغه علتونو او وجوهاتو باندې پوښتنې راپورته کړې دي چې د هغې په بنیاد کې د ملیر سیمې د پولیسو مشر یا ایس ایس پی راو انوار په جیل کې نه دی ساتلی شوی او هغه په خپل کور کې دا وخت بندي دی. نور حال پې تاسو زموږ همکار شبزاده په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د یو رپورټ تر مخه د کراچۍ پولیسو په جالي مقابله کې وژل شوی د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب الله مسید پلار محمد خان د سند پولیسو لخوا د راوانور په بند یا جیل کې نه ساتلو د دلیلونو په سر نیوکې کړي او تورې لګولې د سند پولیس غواړي راوانور بچ کړي. په راوانور تور دی چې په کراچۍ کې په جالي پولیس مقابله کې ګڼ شمېر بېګناه کسان وژلي. په دغو کې نقیب الله مسید او د هغه سره وژل شوي دوه نور کسان هم شامل دي. د پولیسو د نوکرۍ نه لرې کړی شوی راوانوار او د هغه په 1100 ملګرو تور دی چې د جنوري میاشتې په 14 نیټه یې نقیب الله مسعود د پیسو یا بتې لپاره اوچت کړی او بیا یې سره د 200 کسانو وژلی و. پولیسو تور لګولی و چې دغه کسان د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوي. د سند ایالت د جیلونو مشر یا آی جی لخوا عدالت کې وړاندې کړی شوي بیان کې ویل شوي دي راوانوار په جیل کې ساتل خطرناک دي ځکه چې په جیل کې دا مهال 8000 قیدیان دي او دغلته عمله هم کمه ده. د نقیب الله مسید پلار محمد خان تر مخه دغه بیان مقصد راوانوار خوندي ساتل او د هغه بچکول دي. ښاغلی محمد انوار وړاندې ویلي کچرې په جیل کې د امنیت خطر دی او عمله کمه ده نو پکار ده چې پاتې نور هغه بندیان چې ژوند یې د خطر سره مخ دی هم د جیل نه وویستل شي او په خپلو کورونو کې بند کړی شي. د راوانوار د نیول کېدو را په دې خوا هغه یوه ورځ هم د پولیسو یا عدالتي ولقه کې نه ده تیره کړې او هغه ښه په آرام په خپل کور کې ژوند کوي. د نقیب الله مسید پلار وړاندې ویلي چې داسې ښکاري د سند حکومت او د پاکستان ریاست د راوانوار پوره پوره مرستې کوي او په خپل کور کې بند ساتل هغه ته د سترو شخصیتونو یا وی آی پی په شانتې سهولتونه ورکول دي. د نقیب الله مسید پلار د وړاندې نه په یو خواست کې ویلي چې د سند پولیسو پخوانی افسر راوانور سره خصوصي خپلولي ښودل شوی او تر دې دمه چارواکي په دغه کې هم ناکام شوي چې د هغه ژوند ته موجودو خطرو په اړه معلومات ښکاره کړي. یاد دی وی چې د نقیب الله مسید د وژنې وروسته په ګرد پاکستان کې د هغه په حق او د راوانور پر ضد مظاهرې شوي وې او بیا د پښتنو سره په پاکستان کې روان زور زیاتی پر ضد د پښتون تحفظ مومنټ په نامه یو تحریک هم پیل شوی. د پښتون تحفظ مومنټ په لویو غوښتنو کې یو راوانور ته سزا ورکول هم شامل دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com Twitter @voadiva
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې سلیکل شوې دي. د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړې.
د بین الاقوامي معاملو په باب لا د امریکې د مشهور میگزین دی نیشنل انټرس په یو تازه غنه کې مشرقي وسطا کې د فلسطین د مسلې او په سیمه کې د ایټمی وسلو د مخنیوي خپلو کې د نږدې تعلق په حق له یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د اسرائیل او د فلسطینیانو د شخړې موجودګي په سیمه کې د ایټمی وسلو د نخورېدو په لار کې لوی مسله ده. د اسرائیل مذهب پرسته حکومت د عرب ملکونو نه نیولو علاقو پرې خودو ته تیار نه دی. د اسرائیل دلیل دا دی چې مشرقي وسطا سیمه کې د فلسطین او د اسرائیل د تنازع دومره اهمیت اوس نه دی پاتې ځکه چې دا سیمه نورو قسمه قسم مسلو سره مخ ده او هم د دې مسلو له سببه زیات عرب ملکونه د فلسطینیانو نه زیات د خپلو مسلو غم وړلی دي. خو نیشنل انټرسټ خپل مضمون کې زیاتی چې د دې ټولو عواملو د موجودګۍ باوجود دا یو ناقابل تردید حقیقت دی چې تر څو پورې د اسرائیل او د فلسطین لانجه نوی غوسه شوي په سیمه کې بشر فساد جاری وي. اوس دلته دا سوال راپورته کیږي چې د اسرائیل او فلسطین شخړه د سیمې د سلامتیا په مسلو کې زیاتوالی راولي او کنه. د اسرائیل د حکومت خواخوږي خود دې تپوس په جواب کې وایي چې د سیمې ټولې مسلې د فلسطین او د اسرائیل د مسلې له سببه نه دی راپورته. خو دې حقیقت نه د اسرائیل ملګري هم انکار نه کوي چې په مقامي سطح دې مسلې لوی تاوتریخوالی قائم ساتلې دی. د مثال په توګه که موږ د مشرق وسطا د سیمې د ایټمي وسلو نه د پاکې ساتلو خبره کوو، نو د سیمې زیات ملکونه د مشرق وسطا د سیمې د ایټمي وسلو نه د پاکې ساتلو دپاره د کیدونکي سفارتکارۍ ښه ټینګه مرسته کوي. خو اسرائیل چې تلی امریکا ملګری پاتې شوې ده او نن سبا خو د صدر ټرمپ حکومت په خصوصي توګه په سر ولاړ دی، د دې قسمه سفارتکارۍ همیشه مخالفت کړی دی او د دې په لاره کې د خنډانو اچولو په تکل کې وي. د اسرائیل دلیل دی چې یوازې په ایټمي وسلو د بندیز لګولو په مسله خبرې کول او په سیمه کې موجودو نورو مسلو ته پام نه ګرځول مناسب رویه نه ده. په ظاهره د اسرائیل دا دلیل په حق دی، ځکه چې د غیر ایټمي قوتونو نه د خطرې د جواب دپاره د ایټمي وسلو ځان سره ساتل جایز ده. خو په دې دلیل وړاندې کولو کې اسرائیل او د ده تکړه ملګری ملک امریکا د خپلې خوښې په ټکو کې د دې وضاحت کوي. د دې مثال د ایټمي وسلو د نه خورېدو په لړ کې د کیدونکې غونډې دپاره د تیارۍ په اجلاس کې د امریکې نماینده مشرقي وسطا کې د ایټمي وسلو د نه خورېدو دپاره د کیدونکو سفارتي کوششونو د نه توندولو خپل موقف د سیمې د ملکونو لخوا د اسرائیل د نه تسلیمولو سره وتړلو. دی نیشنل انټرسټ لیکي چې په دې منصوبه کې د لاندې باندې بدلونونو راوستو نه پس اوس پکې دا خبره واضحه کړې شوې ده چې عرب ملکونه به د کال 1948 د جنگ نه وړاندینو سرحدونو باندې زور زور نه کوي. د دې تجویز پر وړاندې کولو کې سعودي عرب را وړاندې شوی دی، خو دا لا منظور کړی شوی نه دی. د سعودي عرب د ولی عهد د شهزاده محمد بن سلمان اسرائیل ته د ورجوختېدو او د اسرائیل دپاره د فلسطینیانو د خپو لاندې د کولو باوجود د سعودي عرب حکومت د دې منصوبې په ټولو خبرو پوره سلا نه دی. دی نیشنل انټرسټ میگزین خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د مشرقي وسطا د سیمې د ایټمي وسلو نه د پاکې ساتلو په لار کې چې اوس کوم بنیادي شرط پروت دی، هغه د دې سیمې د یو ملک یعنی د اسرائیل د خپلو ګاونډي عرب ملکونو لخوا تسلیمول دي.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com، ټویټر @voa.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او په داسې حال چې د شمالي کوریا او امریکې ترمنځ په وروستیو ورځو کې د خبرو اترو یو لړۍ شروع شوې ده. د دې تر څنګ داسې هم په وروستیو کې رپورټونه راغلي چې شمالي کوریا د خپل ایټمي پروګرام ختمولو په ځای په دې کې د زیاتوالي کار باندې هر څه تیز کړي دي. د امریکې خارجه وزیر مایک پمپیو روانه هفته د دغه ټولو رپورټونو تر څنګ د پیانګ یانګ سفر کوي. نور حال په د وایس اف امریکا پر رپورٹ کتاب سازه منګه همکارا کلسوم کاخړ وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ششکال د استخباراتي ادارې د مشر په توګه شمالي کوریا ته سفر کړی وو. ټاکل شوی ده چې د زیارت یا پنځشنبه زخبا تر شنبه یا خالی تر ورځې پورې شمالي کوریا کې وي. د هغه وروسته د یک شنبه یا اتوار په ورځ د امریکا په فلیپین کې سفیر سونکیم او په شمالي کوریا کې امریکایي سفیر سره به د کوریایي غیر نظامی سیمه کې خبرې اترې وکړي. په سنگاپور کې د جون په 12 نیټه د امریکا صدر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د لیدو وروسته دا وړومبی ځل دی چې د امریکا او شمالي کوریا چارواکي لیدنه کړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي سیکرټري سارا هبکی د دوشنبه یا ګل په ورځ په اونیز وینا کې د وایس اف امریکا خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل موږ پرمختګ ته دوام ورکوو او زیاته یې کړه چې موږ پرون هم ښه ناسته درلوده. ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د دې اونۍ په پای کې ودې بحثونو او خبرو ته دوام ورکړي. خو سارا هبکی د امریکا د استخباراتي چارواکو او د شخصي کمپنیو تر لاسه سوی د سټلایټ د لاري هغه انزورونه کم سی خبر کړل سوی وو چې شمالي کوریا خپل تر اوږدمهاله فاصلې اوښتونکي میزایل پروګرام باندې دوامدار توګه کار کوي. د دې راپور په اړه خبرو کولو څخه ډډه وکړه. په وروستیو کې د امریکا صدر ډونالد ترامپ اعلان وکړو چې دا هغه د شمالي کوریا سره کامیاب خبرو وروسته اوس د پیانګیانګ څخه سه اټمی خطر یا ګواښونه نسته. خو بیا د امریکا د استخباراتي چارواکو د سټلایټ د لارې ترلاسه سوي انزورونه د دې ادعا مخالفت کوي. کم انزورونه او راپورونه سیدا شواهد ښکاره کوي چې په شمالي کوریا کې ډیر پټ ځایونه کې هم په دې وروستیو کې نیوکلیای وسلو او یورینیم پیداوار باندې دوامدار توګه باندې کار روان دی، او په داسې حال کې داسې ښکاره کیږي چې شمالي کوریا په همهانګ شار کې د پلاستیک توغندیو جوړولو ځای په ختمولو کې کامیابی ترلاسه کړې.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک وی او ای ڈی وا، ټوئیټر @ وی او ای ڈی وا، انسټاګرام @ وی او ای ڈی وا، او پر یوټیوب وی او ای ڈی وا نیوز.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. روس کې د فوټبال نړیوال کپ مقابلې خوندوري مرحلې ته رسیدلې دي، او بیګا ناوخته په دوه مهمو مقابلو کې برازیل مکسیکو ته او بلجیم جاپان ته شکست ورکولو سره د کوارټر فاینل مرحلې ته رسیدلې دي. نور حال په تاسو زموږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
روس کې روان د فوټبال نړیوال کپ ټورنمنت کې برازیل او بلجیم کوارټر فاینل مرحلې ته رسیدلې دي. برازیل خپل مقابله کې مکسیکو ته او بلجیم جاپان ته ماتې ورکړه. برازیل د مکسیکو خلاف په 2-0 سره کامیابی ترلاسه کړه. د لوبې لومړی ګول په 55 منټ کې نامتو لوبغاړي نیمار د برازیل لخوا د ویلیم په پاس باندې وکړه او په مکسیکو یې بری ترلاسه کړه. د دغه وړاندې د دواړو ډلو لخوا خوندوره لوبه وشوه. د مکسیکو ډلې لخوا هم ښې حملې وشوې، خو د برازیل ګولی الیسن بیکر خوندوره لوبه وکړه او هر وار یې ممکنه ګولونه بچ کړل. د لوبې په 88 منټ کې روبرټو فرمینو د نیمار په پاس ګول وکړ، او د مکسیکو په ډی کې دننه روبرټو د نیمار په پاس باندې بال تر ګوله ورساوه. دغسې د برازیل ډلې په 2-0 سره بری ومنده. د لوبې په آخري برخه کې دواړو خواو زورور لوبه وکړه، خو د مکسیکو ډله بریالۍ نشوه او دغه سیده مقابله د برازیل ډلې وګټله. یاد دی وی چې د برازیل او مکسیکو ترمنځ په نړیوال کپونو کې آخري 15 مقابلو کې د برازیل ډلې کامیابی ترلاسه کړې، او دغه 15 مقابلو کې مکسیکو یو ګول هم نه دی کړی. بل دا چې د برازیل ډله کال 1990 کې په آخري وار کوارټر فاینل مرحلې ته رسیدو کې ناکامه شوې وه. تر هغې دی خوا تر اوسه هر وار دوی کوارټر فاینل مرحلې ته رسیدلی دي. د فوټبال نړیوال کپ بله مقابله کې بلجیم جاپان ته ماتې ورکړه. د بلجیم ډلې په 3-2 باندې دا مقابله وګټله. د لوبې په 48 منټ کې مډ فیلډر جین کی هاراګوچی د شیبا ساکی په پاس باندې د جاپان لخوا لومړی ګول وکړ. 4 منټه پس جاپان لخوا شیکاشی انو د کاگاوا په پاس باندې دویم ګول وکړ، او دغه سه جاپان په 2-0 سره بری اومند. د لوبې په یو کم او یم منټ کې د بلجیم لخوا لومړی ګول جان واټا نیګن په ګول کولو د جاپان برتری یو ګول راکم کړه. په 4 منټ کې پوره 15 منټه پس ماروای فیلنسی د بلجیم لخوا په دویم ګول کولو لوبه سر په سر کړه. په 94 منټ کې د لوبې ختمېدو نه لږه شیبه وړاندې د بلجیم ناصر چارلی د میونیر په پاس باندې ګول وکړ، او دغه شانته کې په 3-2 سره د بلجیم ډلې دا مقابله وګټله. د بلجیم ډله په دویم وار پرله پسې د کوارټر فاینل مرحلې ته په نړیوال کپ کې رسیدلې ده. بلجیم به د برازیل سره په کوارټر فاینل مرحله کې د جمعې په ورځ مخ کیږي. یاد دی وی چې دویم کوارټر فاینل به د فرانس او یوراګوئے ترمنځ هم د جمعې په ورځ کیږي، او دریم کوارټر فاینل به د خالی په ورځ د کوربا روس او کرویشیا ترمنځ کیږي. د سلورم کوارټر فائنل مقابلې لپاره بس د برتانیې او کولمبیا او د سویډن ډله به د سویټزرلینډ سره مخ کیږي. د دیو ګټونکو ډلو ترمنځ به کوارټر فائنل هم د خالی پورس کیږي. د جولای په لسمه او یولسمه به د سیمی فائنل او فائنل مقابله به د جولای په پنځلسمه نیټه باندې کیږي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نکړی.
او تاسو وړاندې کوو د واشنگتن اداریا
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو خبرداري ورکړې ده چې د ایرانی حکومت مشرانو روحانی مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی او د ایران د پاسداران انقلاب د قدس فوز کمانډر قاسم سلیمانی د ایټیمی وسلو تیارولو پروګرام بیا شروع کو، نو د دې به د ایران د پاره ډېر خطرناکې نتیجې را برسېره شي. خاغلی پومپیو زیاته کا چې مشرق وسطا او یورپ کې د امریکای اتحادیان اگر که امریکای سره د ایران په ایټیمی معاملې اختلاف لري، خو دوی ټول د ایران له طرفه پر راپورته خطره خپوی دي. او غدا چې ایران حزب الله جنگی ګوند سره ناولی اړیکې لري، په یمن، شام او عراق کې د ایران د کردار نه خبر دي، او د ایران د میزایلو خپل پروګرام نه هم خبر دي، ځکه چې د ایران میزایلونه په هغه اوایي اډو وشتلی شي چرته نه چې د غربي ملکونو خلک سفرونه کوي. د زیاته کا چې د ایران په ناولی کردار ټول ملکونه متفق دي، او د ایټیمی وسلو د حصول لپاره منډو ترړو نه به ایران صرف د ټولی دنیا د ملکونو د یو موټی کېدو په ذریعه منی کولی کېدی شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو خپل بیان کې نور ویلی دي چې زه د هغو اخلاقي غندنې او اقتصادي زورنې ذکر کوم چې موږ به د ایران د مشرانو خلاف اختیارو کله چې دوی د ایټیمی وسلو د حصول په لار روان شي. د زیاته کچې دې خبرې نه دما مقصد فوزی اقدام نه دی. زخه پر رښتیا او سره دا وینا کوم چې داسې خبره نشته، ځکه چې په دې قسمه اقداماتو کې د چا هم خیر نشته، خو باید چې غلطي و نکړي شي. په دې معاملې کې صدر ډونلډ ټرمپ خوازیه خبره کوي او غدا چې ایران به ایټیمی وسله نه حاصلی او نه به د ایټیمی وسلو تیارولو پروګرام شروع کوي. د خارجه چارو وزیر پومپیو دا هم وی چې ایران سره یو بل لار هم شته چې د هغې په اختیارولو به ایران د قانونو د برادرۍ یو غړی شي. دوی ما تیره میاشت په دې لړ کې یو شمیر ضروري اقدامات ښه په تفصیل سره بیان کړي دي. خاغلی پومپیو یو ځل بیا دغه اقدامات بیان کړل چې ایران دې د پرې جنبې نه بهر ملکونو کې میزایل ویشتل بند کړي او په ګرد دنیا کې دې د ترهګرۍ مرستې نه لاس واخلي. د امریکای لخوا ایران ته غږ وکړو چې د قانونو برادرۍ تراکوس شي. د خارجه چارو وزیر خاغلی پومپیو په ټویټر خپل یو پیغام کې د بشري حقوقو لپاره د ایران د خلکو په حالو زلو کې د دوی د مرستې تسری ورکړې ده. که د ایرانی حکومت په پالیسو کې بدلون راغلو، نو د دې د ټولو نه زیاته فایده به د ایران خلکو ته وي. موږ امید کوو چې ایران کې جمهوری اقدار وده عمومي او اسلامي جمهوری ایران کې دننه به ایرانیانو ته د خپلې خبرې کولو زیات اختیار ترلاسه شي.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
کوم په دې باندې زمونږ د نن سهار د درې غنټو خبرونه سر تر رسیدي. د محمد اکرام د خپل پورا ریډیو د ټیم سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.
۔